द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې د 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پینیمی او واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاش پخوم هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د امریکا یو ستر سفارتکار د کانګرس غړو ته ویلي د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په هندي کشمیر کې د هند لخوا کنټرول ترلاسه کولو باندې اندېښمن دی، خو دغلته د پرمختیایي کارونو په کولو د هند ستاینه کوي. د پاکستان حکومت د مخالفه ډلو سره د خبرو لپاره جوړې کمیټې فیصله کړې چې د مخالفه ډلو د مشرانو سره به ځان ځان للی د کاته کوي. او د افغان طالبانو وایان سویل شاهین تیر ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې تازه خبرې به راتلونکې هفته په چین کې شروع کیږي. بلخوا د اروپایي ملکونو د دفاع وزیرانو په برسلز کې د افغانستان په صلح باندې خبرې تری کړي. قدرمنوردونکو په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې په یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا یو ستر سفارتکار د کانګرس غړو ته ویلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په هندي کشمیر کې د هند لخوا کنټرول ترلاسه کولو باندې اندېښمن دی، خو دغلته د پرمختیایي کارونو په کولو د هند ستاینه کوي. د امریکا د خارجه وزارت سویلي او مرکزی آسیا لپاره مرستیاله ایلس ویلز په خپل بیان کې د هاوس خارجه چارو کمیټې ته ویلي، موږ د هند لخوا په سیمه کې د حالاتو د ښه کولو د کارونو هرکلی کوو چې د ځایي خلکو ګیلې ختمې کړي. میرمن ایلس ویلز ویلي چې خارجه وزارت په هند باندې زور ورکړ چې د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې پر ځای کړي او په هندي کشمیر کې نیول شوي بندیان خوشي کړي. دوی وایي چې په ځینې سیمو کې د ټلیفون اسانتیاوې پر ځای کړي شوي، خو د انټرنیټ اسانتیاوې لا هم تر دې وخته نه دي برابر کړي شوي. بلخوا پاکستان د ولقې لاندې کشمیر ته د خارجي سفارتکارو یوه ډله تیره ورځ پاکستان بوتللې، چرته چې تیره هفته د هند لخوا په ډزو کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د تیر اتوار په ورځ د هندي عسکرو لخوا په سرحدي پوله ډزې شوې وې او ویلي وو چې د هغه ترخګرو یو مرکز یې پاکستان خوا ته په هدف کړی، کومو چې هندي کشمیر ته د اوړېدو هڅه کوله. د هندي عسکرو مشر جنرال بیفین راو روات د حملې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د هند او پاکستان پاکستانی کشمیر ترمنځ کرخه باندې یې پاکستان خوا ته د ترخګرو درې مرکزونه تباه کړي. نوموړي ویلي وو چې دغه ډزو کې یې د شپږو نه تر لسو پورې ترخګر او هم دغه شمیر پاکستانی عسکر وجلي. اسلام آباد په مکمله توګه دغه تورونه رد کړي او دغه بیان یې بې اساسه بللی. دوی وایي چې د هند لخوا ډزو کې عام خلک پناه کړی شوي چې پکې 15 عام کسان او یو پاکستانی عسکر وژل شوی. دوی وایي چې ولسي ودانیو ته پکې زیانونه اړول شوي دي. نوی ډیلی مني چې د پاکستان لخوا په ځوابي ډزو کې دوه هندي عسکر هم وجل شوي. پاکستانی چارواکي وایي چې خارجي سفارتکارو ته دغه ځای پورې د بوتلو مقصد هغوی ته دا ښودل وو چې د هند په دغو داوو کې کوم صداقت نشته او د دغه ډزو هدف عام خلک ګرځېدلي. په دغه استازو کې د چین، جرمني، سویلي افریقا او ایران استازي شامل وو. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې دغو کې د هند سفارتکار ته هم بلنه ورکړل شوې وه، ولې هغوی پکې شرکت نه دی کړی. د پاکستان حکومت د مخالفه ډلو سره د خبرو لپاره جوړې کمیټې فیصله کړې چې د مخالفه ډلو د مشرانو سره به ځان ځان للی د کاته کوي. دوی وایي چې جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان مسلم لیگ نون رئیس شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری سره به بیل بیل په ازادۍ مارچ باندې خبرې کوي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د خپل زرایو له قوله لیکي چې د کمیټې مشر او دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د مخالفه ډلو لخوا په غوښتنو باندې بحث وشو. دوی وایي چې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه خو د سره سوال نه پیدا کیږي. کمیټې د مخالفه ډلو لخوا د احتجاج د کولو د حق خبره منلې، خو وایي چې دې وخت د هند سره په پوله کړکیچ د ملک داخلي او سیمه ییز حالات د دې اجازه نه ورکوي چې د حکومت پر ضد احتجاجونه وشي. د افغان طالبانو وایان سویل شاهین تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې تازه خبرې به راتلونکې هفته په چین کې شروع کیږي. د اکتوبر په 28 او 29 کېدونکې خبرې په قطر کې د اخیری وار شو. خبر وروسته په لومړي وار کیږي چې پکې به د کابل نستر افغان مشران د طالبانو استازو سره خبرو ته کینی. د تیر ګل په ورځ د امریکا خارجه وزارت وایان ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې ختمون پر سر د اروپایي ملکونو، ناټو، ائتلافیانو، د ملګرو ملتونو سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړې ده. خارجه وزارت ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به بیا د روس او چین د چارواکو سره هم خبرو کې شوی پرمختګ باندې بحث کینی. بلخو افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ په قندوز ولایت کې طالبانو په یو چوک پوسته باندې یرغل کړی چې له کبله 11 امنیت ساتونکي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د قندوز په علي آباد ولسوالۍ کې شوی دې پیښه کې پولیسو ځایي مشر هم وژل شوی دی. د قندوز د پولیسو وایان انعام الدین رحمان تیر ورځ وایس اف امریکا ته د پیښې او په دې کې د اوریدلي زیان پخلی کړی خو نور کوم تفصیل یې نه دی ویلی. ترکی ویلی دی چې هیڅ کوم ضرورت نشته چې په شام کې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات بیرته پر ځای کړي ځکه چې امریکا ورته ویلي کورد وسلوال د شام شمالي برخو نه په مکمله توګه وتلي دي. ترکی دا بیان په داسې حال ورکړی چې د شمالي برخو کې د محفوظ سیمې جوړولو لپاره د ترکی پوځ د 15 ورځو د رزبندۍ موده سرته رسیدلی. کوردانو یو چارواکي ویلي وو چې دوی وسلوالو سرحدي سیمه پرېښودې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران قدرمنونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډی سی نه غوږی تاسو په امر ګرځول لمړی تنن ورځ مهم راپور پلوتا. د امریکا یو ستر سفارتکاري د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د صدر ډونالد ټرمپ حکومت په هندي کشمیر کې د هند لخوا کنټرول ترلاسه کولو باندې اندېښمن دی خو دغلته د پرمختیایي کارونو په کولو د هند هرکلی کوي. په دې حقله باندې نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز د کانګرس خارجه کمیټې ته ویلي د صدر ټرمپ انتظامیه اوس هم د هندي کشمیر د حالاتو په اړه اندېښنې لري خو حالات معمول ته د راوستلو لپاره د هند پرمختیایي اهدافو ملاتړ کوي. د نهې یا سه شنبې په ورځ د میرمن ایلس ویلز لخوا بیان کلی کلی شوی موږ د هندي حکومت ستاینه کوو چې په سیمه کې حالات معمول ته راوستلو او د ځایی خلکو شکایتونو لری کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. دغه بیان زیاتوي چې د امریکا خارجه وزارت په هندستان غږ کړی چې هندي کشمیر کې د ټلیفون او انټرنیټ سہولتونه دي بیا پر ځای کړي او نیول شوي قیدیان دي خوش کړل شي. دا وخت په سیمه کې په جزوي توګه د ټلیفون اسانتیاوي بیا پر ځای کړل شوي دي خو د انټرنیټ سہولت اوس هم نشته دی. د میرمن ویلز په وینا په سیمه کې حالات ښه شوي دي خو بیرته لا خپل معمول ته نه دی راغلی. ایلس ویلز ویل د هغې ادارې د هندوستان د حکومت سره د هغه زرګونو ځایي خلکو او سیاسي مشرانو د قید کولو په اړه خپلې اندېښنې هم شریک کړي دي. د میرمن ویلز په بیان کې د حکومتي سرچینو د قوله لیکل شوی دي دا وخت په سلګونو کسان په قید کې دي خو د هغوی خلاف د هندي قانون لاندې کوم مقدمه نه ده درج کړل شوې. په 15 اگست د هندستان حکومت د هندي کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړو او د هغې وروسته د پاکستان او د هند اړیکې سختې توجنې شوې او وخت په وخت د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ انخطو رپورټونه مخې ته راځي چې دواړو خوا پکې یو بل ته د نقصان رسولو دعوی کوي. روانه اونۍ د اتوار په شپه د هندستان او د پاکستان په پوله یا لاین اف کنټرول باندې د دواړو ځواکونو انخطې شوې وي چې دواړو خواو پکې د یو بل د عسکرو د وجلو دعوی کړی وي. د نهې یا سه شنبې په ورځ پاکستان غیر ملکی سفیران، های کمیشنران او خبریالان د هندستان په پوله باندې چوره سیکټر ته بوستلی وو چې د هندي د پوځ د هغه دعوی غلطي ثابت کړي چې ګینه هندي ځواکونو د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو درې کیمپونه تباه کړي دي. د کشمیر په شکړه تر دې وړاندې هم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ درې لوی جنگونه شوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنې ښودلې چې دا ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي جنگ هم امکان شته دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وخت په وخت په دغه مسله کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی خو هندوستان وایي د کشمیر مسله د هغوی کورنۍ مسله ده او دا به دوی په خپل حل کوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د پاکستان حکومت د مخالف پډلو سره د خبرو لپاره جوړې کمیټې فیصله کړې ده چې د مخالف پډلو د مشرانو سره به ځان ځان لا لید کاته کوي. په دې زموږ همکار وکیل خان نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د دې فیصلې اعلان د حکومت لخوا د جوړجاړي لپاره جوړې کمیټې تیر ورځ کړو چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې صدر شهباز شریف او د پاکستان پیپل پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په شمول باندې د مخالفو ګوندونو مشرانو سره د ازادي مارچ په اړه خبرو اترو لپاره ځان ځان له ملاقاتونه کوي. سرچینې وایي چې یادې کمیټې د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې لیدلې. په دغه ملاقات کې د نورو غړو یعنی سینټ چیئرمین صادق سنجرانی، د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر، د تعلیم وزیر شوکت محمود، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی مشر اسد عمر هم موجود وو. په یاد ملاقات کې برخه اغستونکو د مخالفو ګوندونو په غوښتنو باندې بحث کړي. کمیټه دا خبرې منلي چې مخالفو ګوندونه د پر امن احتجاج کولو حق لري، خو یادګیرنه کړي چې د داخلي او سیمایز چیلنجونو سره سره په کشمیر کې روانو حالاتو له وجې دا د حکومت پر ضد د تحریک اجازه نه ورکوي، یعنی دا صحیح وخت نه دی. د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي چې حکومت د مخالفو سره د مسلو په حل کولو کې سنجیده و. نوموړي زیاته کړي او هیله څرګند کړي چې مخالفو ګوندونه به جمهوري لاره خپلوي او د خبرو اترو د لارې به یوې معاهدې ته رسي. مطبوعات وایي چې د حکومت لخوا د جوړجاړي لپاره جوړې دغه کمیټې به نن د شورو پر وخت د یادو ملاقاتونو لپاره جدول تیاروي. د یادونې وړ ده چې جمعیت علما اسلام فی ډلې، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارټي او نورو مخالفو پارټو په مرستا د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د لاریون پلان لري چې پکې دوی د عمران خان د مستعفی کېدلو او تازه انتخاباتو غوښتنه کوي. مخالف پارټو اعلان کړی چې دوی به د اکتوبر په 20 د کشمیریانو سره د خواخوږۍ اظهار لپاره د اسلام آباد کامی پریس کلب نه بهر یو لاریون باسي. د یو ټول ګوندیزه کانفرنس چې پکې د ضلع په کچا د مخالفو ګوندونو مشرانو برخه اغستې وه، رستو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تعلق لرونکي مولانا عبدالمجید هزاروي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د ازادي مارچ ګډونوال به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کوي او تر هغه وخته پورې به ناسوي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان مستعفی شوی نه وي. خو د مخالفو ګوندونو مشرانو دا خبره واضحه کړې وه چې د اکتوبر په 20 به کم احتجاجي ناسته نه کوي. د یادی اے پی سی یا آل پارټي کانفرنس مشري پاکستان مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لرونکي طارق فضل چودري کوله. نوموړي خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د اسلام آباد انتظامیه له د مخالفو ګوندونو د کارکونکو د گرفتار کولو ضرورت نشته، ځکه چې د اکتوبر د 1 احتجاجي ناسته به پرم نه ناستوي. د پاکستان پیپل پارټي مشر سپت حسن بخاري په دغه موقع غوښتنه کړې چې د نوموړي د پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري او د پاکستان مسلم لیگ نونډلې ستر مشر نواز شریف ته د هغه طبي سهولتونه ورکړي شي کمی ته چې هغوی اړتیا لري. د دې هر څه سره سم د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن هم تیر ورځ ویلي وو چې د مخالفو ګوندونو د غړو د اسلام لونه د مستعفی کېدلو په وړاندیزونو باندې هم غور روان دی. په اسلام آباد کې د خارجي میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلي دی ځکه د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي چې وایي نه یوازې په درغلو واک ته رسیدلی، بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان د کورنو او بهرنو شخړو په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان ته لسو زیاتو لویو او وړو اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام د غوښتنو او د احتجاجي تحریک ازادي مارچ ملاتړ اعلان کړي او له خپلو زرګونو پلاویانو سره یې پکې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د اپوزیشن ګوندونو یوې ګډې رهبر کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره په دې شرط خبرو ته غاړه ایښي چې وایي حکومت ته اول د دوی د لاریون په مخه کې له خندانو اچولو لاس واخلي او له خبرو لپاره دې مثبت ماحول جوړ کړي. نه یوازې مولانا فضل الرحمن بلکې د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان پوست د کال 2013 د جولای د 15 په عمومي انتخاباتو کې له تحریک انصاف ګوند سره مرسته کړې وه، خو د پاکستان پوست په سیول او انتخابي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي او تیر انتخابات شفاف ګڼي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0012 2050003.
ستاسو پام را ګرځاو مطبوعاتي کتنې ته چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د تیرو سورزونه د پاکستان د ناقلاره صوبی بلوچستان په یو پوهنتون بلوچستان یونیورسيټي کې د یونیورسيټي د طالب علمانو د ګرځېدو را ګرځېدو د سارنې په غرض د لګېدلو کیمرو د تصویرانو د جنکو طالب علمانو د بلیک میل کولو د پاره د استعمالولو یو لانجا راپورته شوې ده. په دې موضوع د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو خبریال شامیر بلوچ یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د بلوچستان یونیورسيټي وایس چانسلر د طالب علمانو د بلیک میل کولو د تورونو لګیدون پس استعفا ورکړی دا. شامیر بلوچ ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال باندې تورونه لګولې شوې دي چې د الکانو او جنکو طالب علمانو نه د پیسو ټکو د بوتکولو د پاره په دوی یونیورسيټي کې د سارنې د پاره د لګولې شوو کیمرو د تصویرونو د ښکارا کولو دړکه کړې وه. خو وایس چانسلر جاوید اقبال دا تورونه رد کړي دي. وایس چانسلر جاوید اقبال د لګولې شوو تورونو د تحقیقاتو شروع کېدو نه پس د خپلې عہدې نه استعفا هم ورکړې ده. مضمون لیکي چې وایس چانسلر جاوید اقبال په تیر اتوار خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه د تحقیقاتو د وفاقي ادارې د ایف ای ای لخوا د لګیدلو تورونو د تحقیقاتو پورې د خپل منصب نه اخوا کېږم. د دې لانجې نه متاثره شوو طالب علمانو کې زیاتره جنکۍ طالب علمانې شامل دي. وایس چانسلر جاوید اقبال ګارډین سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي چې زما په دې معاملې کې هیڅ لاس نشته. بل طرف ته د بلوچستان پوهنتون د لانجې د ایف ای ای لخوا د تحقیقاتو د خبر په خورېدو ګرد پاکستان کې خلکو ډیر بد منلي دي او د ایف ای ای د تحقیقاتو خلاف مظاهرې شروع کړي دي. د اسلام آباد په شمول د پاکستان په مختلفو لویو خارونو کې طالب علمانو د ایف ای ای د تحقیقاتو خلاف مظاهره کړې دي. شامیر بلوچ خپل مضمون کې نور لیکي چې په لګولې شوو الزامونو کې ویلي شوی دي چې د سارنې د کیمرو په تصویرونو کې الکان او جنکۍ یو بل سره په یو ځای په ناسته پاسته خودلې شوی دي. دا کیمرې په یونیورسيټي کې د حفاظتي مقصدونو لپاره لګولې شوی دي خو د یونیورسيټي سرکاري عمله الکانو جنکو ته د دوی خپلو کې د نږدې ناستې پاستې د تصویرونو په خودو دوی بلیک میل کوي او بیا تینا رقمونه غواړي. د یونیورسيټي د عملی کسانو په دغو الکانو جنکو خصوصا په جنکو دا دړکه هم کړی ده چې که دوی پیسې ټکې ورنکي نو دا تصویرونه به د دوی کورونو ته ولېږلې شي. شامیر بلوچ ګارډین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې بلوچستان ایران او افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده خو ډیره رستو پاتې او کم ترقی یافته ده. د بلوچستان صوبې خلک ډیر زوړ خیاله په خپلو رواجونو ټینګ ولاړ او قدامت پرست خلک دي او د واده نه وړاندې د خپلو جنکو خپلو او پردو الکانو سره ناسته پاسته په هیڅ ډول نه مني. بلوچستان کې د جنکو د خوانګۍ شره 30% او د الکانو 55% ده. د بلوچستان پوهنتون د موجوده لانجې د خبرونو خورېدو نه پس ډیر خلک اندېښمن دي چې اوس به ډیر مور پلار خپلې لونه د اعلی تعلیم لپاره کالجونو او یونیورسيټو ته نه پرېږدي. د مقامی میډیا په خبرونو کې ویل کیږي چې ایف ای ای د بلوچستان پوهنتون د ویډیوګانو او د تصویرونو د لانجې تحقیقات د تیرو څو هفتو راسي کوي او په دې لړ کې د یونیورسيټي یو شمیر ملازمانو نه اختنی پختنی هم کړی دي. د ایف ای ای د یو ستر چارواکي وینا ده چې دوی د داسې 12 ویډیوګانو سراغ لګولې دي د کومو په ذریعه چې په جنکو باندې ویرې ترهې تیرولې کې دي. د ایف ای ای دغه چارواکي د ځان نخکاره کولو په شرط ډان ټي وی نیوز ته ویلي دي چې په دې لانجه کې زیاتره جنکۍ ککړې دي. د دوی د بلیک میل کولو د پاره د بلوچستان یونیورسيټي ځینو ملازمانو په دوی ډېرې ویرې ترهې تیرې کړې دي. ګارډین لیکي چې د اف آی ای د تحقیقاتو خلاف بلوچستان یونیورسټي کې د طالب علمانو احتجاج ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې بلوچستان کې د تونلاري توب او د یاغیانو د سرګرمو له سببه بلوچستان پوهنتون کې د طالب علمانو په سیاسي سرګرمو سخت بندیز لګولې شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د اروپایي ملکونو دفاعي چارو وزیرانو غونډه په برسلز کې نن شوې ده چې پکې د افغانستان د صلح په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د چین په چین کې د طالبانو او د افغانستان د زنستر سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې اترې د رواني میاشتې په 23مه او په 29مه نیټه کې دونکو دي. په دغه باندې زموږ همکار ارباب محمود علي پوره تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
افغان طالبان وایي چې د سولې د بین الافغاني خبرو نوې دور به آینده هفته کې په چین کې پیل شي. په افغانستان کې د تشدد وروستو پیښو او له امله یې درنو مرګ شوبلو اندېښنې راپارولي، مګر د بین الافغاني خبرو تازه اعلان د سولې مذاکراتو د بیا پیل کېدو لپاره نوې امیدونه راپیدا کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سوهیل شاهین د نهه یا سه شنبې په ورځ ویلي چې د بین الافغاني خبرو تازه پړاو د اکتوبر د میاشتې 28مه او 29مه نیټه په پام کې نیول شوې ده. د امریکایي رسنو په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خاطر افغانستان ته سفر کړی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د خپل سفر په وخت اسپر خبریالانو ته ویلي وو چې دې ګڼي امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه تر 1600 پورې راکمولی شي او دې سره به د القاعده او داعش خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو ته زیان نه رسي، خو زیاته کړې وه چې د ځواکونو وستل به د طالبانو سره د سولې لوازنامې برخه وي. په افغانستان کې میشته د امریکایي ځواکونو مشر جنرال آستن سکاټ میلر ویلی په هیواد کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د تیر یو کال راهسې د 2000 عسکرو کمی شوې دي، خو د کمی باوجود امریکایي د خپلو اهدافو ترلاسه کولو صلاحیت لري. دا وخت په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 14000 ځواکونه موجود دي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا خارجه وزارت اعلان کړی و چې د افغان سولې لپاره یې خاص استازی زلمی خلیزاد د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره د اروپایي مشرانو، ناټو چارواکو او د ملګرو ملتونو له متحدینو سره د خبرو په مقصد بلجیم، فرانس او روس ته سفر پیل کړی دی. زلمی خلیزاد به په ماسکو کې د روس او چین چارواکو سره هم ګوري او د افغانستان د جګړې په ختمولو کې د شریکو ګټو په سر د هغوی سره خبرې وکړي. بل اړخ ته د افغانستان صدرتی ماڼۍ د افغان سولې په اړه د زلمی خلیزاد تازه سفر ته په غبرګون کې وایي افغانستان هغه مهال تلپاتې سولې ته رسیدلی شي چې دغه بهیر د افغانانو په واسطه ترسره شي. د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ ویلي چې افغانان د تلپاتې او باعزته سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت هم سولې ته ژمن دي. ښاغلی صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ده په وینا د افغانستان خلک او دولت د یوې تلپاتې او باعزته سولې غوښتونکي دي او په ټول وس سره د سولې هدف ته ژمن دي. سوله تل د ولسمشر غنی لومړیتوب دی او د افغانستان حکومت د سولې ټینګښت ته ژمن دی. زموږ هیواد هغه وخت یوې تلپاتې او باعزته سولې ته رسیږي چې دا پروسه د افغانستان د دولت یا ریاست لخوا رهبری شي. د ناټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ له خلیلزاد سره د خپلې لیدنې په اړه په ټویټر لیکلي د ده په وینا زموږ متحدین د افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سوله ییزه هواري لپاره د شرایطو برابرولو لپاره ژمن پاتې دي. زلمی خلیزاد په داسې حال کې د هڅې بیا پیل کړي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ستمبر د میاشتې په 8مه نیټه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې چې وروستۍ موافقې ته نږدې شوې وې ختمولو اعلان کړی و. له بلې خوا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ترکی ویلی دی چې اس قسمه ضرورت دوی نه محسوسوي چې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات بیرته پر ځای کړي، ځکه چې امریکا ورته باور ورکړی کورد وسلوال د شام د شمالي برخو نه په مکمله توګه وتلی دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته وایي صف امریکا په یو راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
ترکی د کورد جنگیالیانو په ضد د خپل عملیات بیرته نه پیلولو اعلان په داسې وخت کې وکړو چې د کورد جنگیالیانو په ضد د 15 ورځو اوربندۍ موده 300 مخکې پای ته رسیدلې وه. په داسې حال چې د شام کوردي عسکر د نهه سه شنبې په ورځ ویلي وو چې ترکی د دوی په ضد د عملیاتو د موده ختمېدو سره مخکې د شام شمالي سرحدي سیمو څخه وتلی دی. حتی که د ترک صدر رجب طیب اردوان د روس سره یو معاهدې ته رسېدلی چې د دې سیمې په ګټه کنټرول ترلاسه کړي. یو کورد چارواکي ویلي چې جنګیالیان له ترکی سره د شام سرحدي سیمې پرېښتې دي، او د امریکا لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د شام کوردي ملیشا عسکرو مشر مظلوم عبدی د امریکا مرستیال صدر مایک پنس ته ویلي چې ټول کوردي جنګیالیانو سیمې ته وتلې دي. د اوربند پر ځای ساتلو او د عملیات بیرته نه پیلولو په سر د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلی وو چې رښتیا هم دا وه چې د ناټو د غړي هیواد په توګه دا د ترکی په ګټه نه وه چې د امریکا اتحادي کوردي ځواکونو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړي، کوم چې ترکیې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شام سره زیاتره امریکایي فوج د راوباسلو وروسته پیل کړی وې. د شام کورد ملیشا د امریکا سره په ګډه د داعش ترهګري ډلې په ضد جنګېدلې وو، خو ترکی بیا ګڼي چې د کورد ملیشا عسکر د پی کی کی ډلې سره تړاو لري چې د لسیزو راهیسې په ترکی کې د حکومت په ضد جنګیږي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتین د لیدو سره وروسته په ګره یو معاهده ته رسېدلي. د شام او ترکی د ګډه سرحدي پولې یا سیمې زبه کورد جنګیالیان 1.5 کیلومتره وروسته پر ځای کیږي، چې د دې بارډر یا سرحدي سیمې نږدې 450 کیلومتره اوږده ده، او دا چې دوی به په منبیج او تل رفات سیمو څخه هم ووځي. د بیان تر مخه اردغان ویلي ترکیه او روس په چری هم په دې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو ایجنډې ته ځای نه ورکړي. صدر اردغان ویلي ترکیه او روس ځواکونه به په ګډه د 10 کیلومترو سرحدي سیمه کې ګزمه کوي، او وایي چې دواړه هیوادونه به په ګډه د شام کډوال بیرته خپل هیواد ته راتلو لپاره کار وکړي چې دا مهال په ترکیه کې ژوند کوي. خو ترکیه دفاع وزیر سرګی سواګی د ترکیه د 2 اونۍ عملیاتو نتیجې هم وړاندې کړي چې د ساتونکو د خپل ځای څخه د پریشتو سره سم د شام شمالي برخو څخه نږدې 1500 خلک تښتېدلي چې د داعش جنګیالیان هم پکې شامل دي. ملګری ملتونو تر مخه د ترکی عملیاتو د سیمه کې سخت زیان رړولی چې نږدې 1,60,000 خلک بې کوره سوي، چې پکې 80,000 ماشومان هم شامل دي، او د دې سیمې ودانۍ ته هم سخت زیان اړولی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 02 05 03. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadivanews.